द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्राना वृदिन को दादो वॉइस ऑफ अमेरिका डिबा रेडियो दे नंद नहवरस काल द्वजरा नुल समद नवंबर द म्याश्ते दुल समाने ठरा वक्त शिवरे पो पाकिस्तान की द सहर अतिमी बजे अफगानिस्तान की शिवरी अत बजे आओ दलता पो वॉशिंगटन डीसी के द गुल ब्रस आओ दशपी लस्तिमी बजे शिवरी वॉइस ऑफ अमेरिका डिबा रेडियो तनिमी घंटे खबरी खबरवन के दरता ज मोहम्मद इकराम स्थली मशवायम اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان درې ځله پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لندن ته د علاج لپاره تګ د ګل پر ورځ یو ځل بیا په داسې حال ځنډولی شوې چې د احتساب قامی ادارې ویلي د اگزیټ کنټرول لیست نه د نوموړي نوم لرې کولو لپاره حکومت مجاز اداره ده.
د دې هغه یو کمیټه کم د دې خبرې دغه کوي چې څوک پی سی ایل واچي یا دغه غونډه مرا غونډه کابینې غونډه ده هغه په دې باره کې فیصله کیږي بیا په کابینه خبرې یو کابینه به بیا د عمران خان دغه د لاندې بیا په دې باندې فیصله کوي.
د افغانستان صدارتي انتخاباتو کې برخه اخستونکو ځنې صدارتي امیدوارانو د رایو بیا شمیرنې عمل په سر احتجاج کړی او د یو موقتی حکومت لاندې یې د انتخاباتو دویمې مرحلې ترسره کولو لپاره غږ کړی دی. خو افغان صدارتي مرستیال بیان دولت خان مینپال د لنډمهاله حکومت غوښتنه رد کړې.
موقت او سرپرست حکومتونه افغانانو ته د منلو وړ نه دي. د موقت او سرپرست حکومتونو تجربو ښودلې ده چې هغه افغانستان بېله دې چې یو بحران ته بوځي بله نتیجه نه ده ورکړي.
امریکایي کانګرس نمائندگانو ایوان لخوا د شورو په ورځ د صدر ډانلډ ټرمپ خلاف په ډاګه د مؤاخذې پلټنو شروع کولو وړاندې ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا د مؤاخذې په پلټنو سختې نیوکې کړي او ویلي د پلټنو مشري کوونکي د ده خلاف بیانونه را جوړ کړي دي. د پاکستان درې ځله پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لندن ته د علاج لپاره تک د ګل پر ورځ یو ځل بیا په داسې حال ځنډولې شوې چې د احتساب قامی ادارې نیب ویلي چې د ملک نه بهر سفر کوونکو د څارنې فهرست یا اگزیټ کنټرول لیست نه د نوموړي نوم لرې کولو لپاره حکومت مجاز اداره ده. نیب خپل دریس په داسې وخت ورکړی چې له دې وړاندې د اطلاعاتو مرکزي وزیر فردوس عاشق اوان ویلو چې د نواز شریف نوم د اگزیټ کنټرول لیست نه لرې کولو فیصله به د نیب او میډیکل بورډ د سفارشونو په رڼا کې کولی شي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو کې برخه اخیستونکو ځنې صدارتي امیدوارانو د رایو بیا شمیرنې عمل په سر احتجاج کړی او د یو موقتي حکومت لاندې یې د انتخاباتو دویم مرحلې ترسره کولو لپاره غږ کړی دی. پخوانی جنگ سالار او صدارتي امیدوار ګلبدین حکمتیار د ګل پر ورځ یو خبري کانفرنس ته ویلي د انتخاباتو کمیشن لخوا د رایو بیا شمیرنه تیروتنه ده. یو بل صدارتي امیدوار رحمت الله نبی د ګل پر ورځ ویلي د انتخاباتو کمیشن په بیا رای شمیرنه باندې مجبور کړل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلي د اولنو پایلو د معلومولو لپاره په ټول ملک کې د ووټونو بیا شمیره شروع کړې ده. د ولسمشر بیان مرستیال دوا خان مینپال ویلي لنډمهاله او سرپرست حکومتونه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي. د ترکیې صدر رجب طیب اردوان د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ سره لیدو کتو لپاره روانه هفته د واشنگټن سفر کوي. ځینې څېړنکاران دغه غونډه د دواړو ملکونو لپاره یو موقع ګڼي چې د یو شمېر تګلارو په سر اختلافاتو له وجې خراب شوي تعلقات بیرته سم کړي. اخوا ترکیې په ملک کې نیولي د امریکې او ډنمارک شهریت لرونکي هغه دوه تنان خپلو ملکونو ته لیږلي دي چې د داعش توندره ډلې لپاره جنګېدلي وو. د ترکیې داخلي وزارت ویان اسماعیل کټکلی د خوشي کړل شوو دغه توندلارو نومونه ښکاره کړي نه دي. نوموړي ویلي ترکیې به نهه جرمن یولس فرانسوي او دوه آیرش تنان هم خپلو ملکونو ته استوي. د ترکیې صدر رجب طیب اردوان ویلي د ترکیې په جیلونو کې دا وخت داعش دوه نیم زره وسلوال قیدیان دي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا د خپل ځان خلاف د کانګرس نمایندګانو ایوان لخوا شروع کړل شوې د مؤاخذې پلټنو باندې سختې نیوکې کړي. د کانګرس نمایندګانو ایوان به د شروع په ورځ د امریکایي ولس په وړاندې د صدر ټرمپ د مؤاخذې پلټنې شروع کوي چې آیا نوموړي ځان ته سیاسي ګټه رسولو لپاره د صدر څوکۍ نه غلطه فایده پورته کړې او کنه. ډانلډ ټرمپ په ټویټر باندې د کوم ثبوتونو ورکولو بغیر ویلي چې د نمایندګانو ایوان کې د صدر د مؤاخذې پلټنو مشري کوونکي د کانګرس غړي ایډم شیف د اته چارواکو بیانونه جوړ کړي چا چې په وروستیو هفتو کې د کانګرس نمائندګانو ایوان کې د بندو دروازو شاته د ډانلډ ټرمپ خلاف د مؤاخذې په پلټنو کې خپل بیانونه ریکارډ کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان درې ځله پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لندن ته د علاج لپاره تک د ګل په ورځ یو ځل بیا په داسې حال ځنډبله شوې چې د احتساب قومي ادارې بولي چې د اګزیټ کنټرول لیست نه د نوموړي نوم لرې کولو لپاره حکومت مجاز اداره نه ده. دا خبرې نه په داسې وخت کړي دي چې د دې وړاندې د اطلاعاتو مرکزي وزیر فردوس عاشق اوان ویلو چې د نیب د سفارشونو او د میډیکل بورډ د سفارشونو پر رڼا کې به حکومت فیصله کوي چې د نواز شریف نوم د اګزیټ کنټرول لیست نه لري کی او کنه. نور حال په تفصیل زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت لخوا تیر شپه په یو اعلامیه کې ویل شوی چې نن د نهه یا سه شنبه په سهار به د مرکزی کابینې د اگزیټ کنټرول لیست یا ای سی ایل د ضلعي کمیټې غونډه ترسره کیږي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د یو خبر تر مخه د کورونو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دغه غونډه کې به د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر شهباز شریف لخوا د پاکستان درې وارې پاتې وزیر اعظم نواز شریف نامه د ای سی ایل د نوملړ نه د لرې کولو په خواست فیصله کیږي. مطبوعات وایي چې دغه غونډه به د قانون وزارت په دفتر کې کیږي او مشري به د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم کوي. دغه غونډې لا رابلل شوو کسانو کې د نواز شریف ورور شهباز شریف یا د هغه لخوا څوک غړی د احتساب قومي ادارې یا نیب استازی یا نماینده د پنجاب ایالت د صحت محکمې سیکرتر او د حکومت لخوا جوړ کړل شوی میډیکل بورډ یا صحی بورډ کنوینیر شامل دی. دغه ټولو کسانو ته امر شوی دی چې د نواز شریف پاړه د عدالت او د هغه د صحت پوره پوره ریکارډ د ځان سره راوړي. د نننۍ غونډې وروسته به دغه کمیټې خپل وړاندیزونه مرکزی کابینې ته وړاندې کوي او مرکزی کابینه به بیا د نواز شریف نامه د اگزیټ کنټرول لیست یا ممنوع الخروج نه لرې کولو یا نه لري کولو فیصله کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ویاندې مریم اورنگزیب په یو بیان کې ویلي چې د ګوند مشر شهباز شریف د پارټۍ نائب سیکرتر عطا الله تارڼ او د نواز شریف شخصي ډاکټر عدنان خان به په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب تیر ورځ ویلي چې دا د مرکزی حکومت ذمهواري ده چې د چا نوم په ای سی ایل کې شامل او د چا نوم ترې لرې کړي. نیب دغه دریس په داسې حال کې څرګند کړی چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ګوند ویلي چې نواز شریف ناروغه دی او د ای سی ایل نه دی د هغه نوم لرې کړی شي چې دارنګه هغه د علاج په غرض د هیواد نه بهر سفر وکړی شي. سیډونکو وایي د دغه خبرې سره د احتساب قومی ادارې یا نیب د نواز شریف پاړه فیصله د حکومت په غاړه ورچولې ده.
تاسو څنګه پته زموږ عمران خان خو بل اخ غره بار بار کول چې څوک بم نه دي چرته بم نه کی انارو بن کیږي په خپل په مشکل کې دي او هغه د غوړې چې د نیب د زړه د پاره فیصلو کی چې د به خلکو ته ویل شي چې نیب د اجازه ورکوم نه نواز شریف سره لاړو او نه بم دوه خیاطا کار دا کو چې د داخلي چارو د وزارت کار دی او باید چې د غې فیصلو کی چې مېسب ای سی ایل باندې پکار دی او کنه دی پکار نیب چې کم دي نو شی واپس حکومت اور فارلې حکومت بو خپل دا فیصله کوي.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بډو رشوتونو په الزام سزا شوه او دا وخت په قید کې دی. د هغه نوم په ای سی ایل یا اگزیټ کنټرول لیست کې هم شامل دی. په دې فهرست کې د هغه خلکو نمونه وي چې حکومت پې د هیواد نه په بهر تک پابندي لګولې وي. تیره میاشت نواز شریف د سخت ناروغۍ له امله په لاهور کې د زندان نه هسپتال ته وړل شوی و. تیر هفته د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د نواز شریف ورور شهباز شریف حکومت ته خواست کړی و چې نواز شریف ته دې د علاج دپاره د هیواد نه د بهر تک اجازه ورکړی شي. د نیب ویان اسیم علی نوازش د پاکستان ډان ټی وی ته ویلي چې د ای سی ایل نه د خلکو د نمونو لری کولو اختیار د وفاقي حکومت سره دی. د رپورټ تر مخه نیب ویلي په تیرو وختونو کې حکومت د ای سی ایل نه د خلکو نمونه لری کړی دي چې پکې د قتل په الزام سزا شوی د متحده قومي موومنت کارکونکي صورت مرزا د نوم لری کېدو مثال هم موجود دی. خو تیر ورځ د وزیر اعظم عمران خان مشیر فردوس عاشق اوان ویلي ای سی ایل کې د خلکو د نمونو شاملولو فیصله حکومت د نیب او د عدالتونو د فیصلو پرانا کې کوي.
تا تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یی.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زو اوس افغانستان ته. هلته د ولسمشر انتخاباتو کې برخه اخستونکو ځنې صدارتي امیدوارانو د رایو بیا شمیرنې عمل په سر باندې احتجاج کړی او د یو لنډمهاله حکومت لاندې یې د انتخاباتو دویمې مرحلې ترسره کولو لپاره غږ کړی دی. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان دولت خان مینپال د لنډمهاله حکومت غوښتنه رد کړې ده. نور حال په د افغانستان نه د ریډیو خبريال حق مل روان راکبي.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو کې څوم تر اوسه شاوخه څلوي خورزي تیری شوی، خو لمړنۍ پایلې تر اوسه نه دی اعلان شوی. د ټاکنو کمیسیون ویلي د لمړنۍ د پایلې د معلومولو لپاره په ټولو هیواد کې د وټونو بیا شمیرنه پیل کړې. د ولسمشرۍ یو شمیر ټاکنیزو ډلو بیا د انتخاباتو کمیسیون لخوا د پیل شوی هڅو پر ضد درېدلې دي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نن د یوې غونډې پر مهال وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوی او باید لنډ حال حکومت رامنځته شي.
وزیر اولی کی در 2400
دی وای کوم نورین چې په انتخاباتو کې د درغلیو لامل رامنځته شوی څو بدلی لارې ورته لرو. د 2402 ډیر شو دی رای ورکول مهالونه چې دی بایومټریک دستګاوی ورکه شوی دی. هلته دی بیا انتخابات وشي، ټول صندوقونه دی بیا وشمیرل شي او د حکیم ټیم لخوا دی شوی درغلیو ته په کاتو باید یو موقت حکومت جوړ شي. د ولسمشر اشرف غنی ویان مرستیال د واخان مینپال وی لنډمهال او سرپرست حکومتونه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي. مینپال له ډیوی سره په خبرو کې ویل چې موقتو حکومتونه بحرانونه رامنځته کړي او ولسونه تیرو ترخو تجربو ته نه ګرځي.
موقت او سرپرست حکومتونه افغانانو ته د منلو وړ نه دي. د موقت او سرپرست حکومتونو تجربو ښودلې ده چې هغه افغانستان بیره دي چې یو بحران ته بوځي، بیره دي چې په افغانستان کې ورانۍ رامنځته شي، بله نتیجه یې نه ده ورکړې. د افغانان تېرو تجربو ته په کتو سره د تېرته نه ورګرځي.
حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت او تیر ورځ د ثبات او همپلنې ټاکنیزو ډلو ویلې خپل نظرینې له دې عمله د رایو بیا شمیرنې د څار له پروسې ګرځولې چې په انتخاباتو کې شفافیت شتون نه لري. د ولسمشرۍ د ټاکنیزو ډلو مشرانو ویلې که د وټونو بیا شمیرنه وشي پایلې ورته د منلو وړ نه دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان مرستیال میرزا احمد حقپرست له ډیوې سره په خبرو کې ویل چې دوی د ټاکنو قانون له مخې مخ پر وړاندې روان دي او د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو کې د رایو شمیرنې پروسې د پیل لپاره هڅې روانې کړې دي.
یو شمیر ټاکنیزو ټکټونو ویلي دي چې موږ به شماري او تفتیش ته په دغه منوال چې کمیسیون دي موږ نه ځو. اما د کمیسیون ادګا ډېره واضح ده، هغه دا ده چې ټاکنو د قانون پر اساس او د اساسي قانون پر اساس باندې مکلف دی چې ټاکنیز نظام تطبیق کړي او په وخت او زمان باندې ابتدایي نتیجه او نهایي نتیجه اعلان کړي. په دې اړه کې موږ باید د بشماري او د تفتیش ماموریت شروع کړو.
اکبر زیاته کړه د افغانستان په څلورو ولایتونو تخار، بدخشان، پروان او پنشیر ولایتونو کې د رایو د بیا شمیر مخه د یو شمیر ټاکنیزو ډلو د ناظرینو لخوا نیول شوی او کمیسیون د ځایي چارواکو سره ستونزه شریکه کړي تر څو د ټاکنو د قانون مطابق په دې ولایتونو کې هم په دوهم ځل د رایو شمیرنه پروسې پیل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي په روانه اونۍ کې به د رایو د بیا شمیرنې پروسه پای ته ورسوي تر څو په ټاکلې موده کې د نوومبر په 14مه نیټه چې درې ورځې ورته پاتې دي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوزو نړیوالو مطبوعاتو ته زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د امریکای صدر ډونلډ ترامپ د صدر د جوړېدو نه وړاندې خپل صدارتي مهم کې پسوسو کرته ویلی وو چې کده صدر شو نو افغانستان نه به د امریکای فوجونه واپس راغواړي او امریکا چې نن سبا نور ملکونو کې په کومو نه ختمیدونکو جنگونو کې ګیره ده دینه به راوکاږي او دغه جنگونه به ختموي. خاغلی ډونلډ ترامپ د صدارت په کورسۍ د کېناستو نه پس نن هم په خپل پخواني لوز ټینګ دی او وخت په وخت بیانونه ورکوي چې دی به د امریکې نه ختمیدونکي جنګونه ختموي. د صدر ترامپ لخوا د جنګونو د مخالفت په خبره هغه امریکایان پوهیږي څوک چې په دې جنګونو کې جنګېدلی دي او د جنګونو تباهکارۍ او قتل و غارت یې په خپلو سترګو لیدلی دی. په دې موضوع د امریکې آنلاین خریدونکو اخبار کاونټر پنچ کې د نامتو امریکني صحافي فرېډ ګارډنر یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د امریکې ډېر سابقه فوجیان اوس د عراق او د افغانستان په جنگونو کې په جنگېدو خپېمانه دي. فرېډ ګارډنر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د سیړنې د پیو نومې د مرکز د معلوماتو تر مخې د امریکې 80% پخوانی فوجیان وایي چې د عراق جنگ اس یو فضول او بې فائدې جنگ و. دغه شان 85% پخوانی امریکني فوجیان او یو کم 80% عام امریکنیان د افغانستان د جنگ مخالفت کوي. فرېډ ګارډنر لیکي چې د عراق، افغانستان او د شام په جنگونو کې جنگیدلي سابقه امریکني فوجیان په دې خبره فکرمن دي چې د عامو امریکنیانو په مقابله کې امریکنو فوجیانو کې د خودکشۍ یا د ځان وجلو شرح زیاته شوې ده او اوس دا وبا په ظلمو امریکنو فوجیانو کې هم په تیزۍ سره په خورېدو ده. د عراق او د افغانستان په جنگونو کې په زرګونو سخت جوبل شوي امریکني فوجیان دا وخت د مرګ او د جون په کشمکش کې پراته دي. د دې د پاسه دوی ته پیخه لویه مسله د بیکورۍ ده، یعنی د ډیرو سابقه فوجیان دا وخت کورونه نشته. کاونټر پنچ خپل مضمون کې د سیړنې د پیو مرکز په کال 2011 کې د کړو معلوماتو په حواله لیکي چې په امریکا کې د شوو تراګر حملو نه لس کاله پس امریکنیانو کې د دې حملو په جواب کې د امریکې د شروع کړو جنگونو عوامي مرسته په کمیدو شروع شوې ده. د کال 2011 ستمبر د حملو نه پس د امریکې په شروع کړو جنگونو کې برخه اخیستونکي درې برخې سابقه فوجیان وایي چې د 11 ستمبر د حملو په جواب کې د شروع کړو جنگونو فیصله غلطه وه. فرېډ ګارډنر کاونټر پنچ کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې ډېر سابقه امریکني فوجیان د جنگ د ورځو د ذهني پریشانو د لرې کولو لپاره د نشو عادت شوي دي. په دې نشو کې یو مشهوره میروانا نومي نشه هم ده چې د چرسو نشې سره ډېر سمون خوري. د ذهني پریشانو علاج کوونکو ماهرانو د امریکې وفاقي حکومت ته یو هنګامي خواست لیږلی دی چې د امریکې په ورجینیا ریاست کې ډاکټرانو ته د ذهني پریشانو مریضانو ته د میروانا د نسخې لیکلو اجازت ورکړي، ځکه چې ورجینیا د امریکې اکی یو داسې ریاست دی چرته چې د میروانا د استعمال اجازت نشته.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکې کانګرس نمائندګانو اینا ایوان لخوا د شروع په ورځ د صدر ډانلډ ترامپ خلاف په ډاګه د مؤاخذې پلټنو شروع کول وړاندې ډانلډ ترامپ یو ځل بیا د مؤاخذې په پلټنو سختې نیوکې کړي او ویلي چې د پلټنو مشري کوونکي د ده خلاف بیانونه را جوړ کړي دي. نور حال په تاسو سره زموږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
د امریکې صدر ډونلډ ترامپ د ګل دوشنبه په ورځ یو ځل بیا د مؤاخذې په پلټنو نیوکې کړي او دا په داسې حال کې چې دوه ورځې وروسته د نوموړي خلاف د صدر دفتر د خپل سیاسي ګټو لپاره استعمالولو تورنو باندې به ولسی اورېدنه شروع کړي. په نیویارک کې فوج ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو په اړه دستوري ته د وینا نه مخکې صدر ډونلډ ترامپ په خپل ټویټ بیان کې بغیر لسه ثبوتونو وی چې د کانګرس غړي او د مؤاخذې د پالټنو مشر ایډم شیف په تیر اونیو کې د بندو دروازو تر شا د اته چارواکو نه اخیستې شوي شواهدو او اسنادو کې ګوتې وهلې دي. دا اسنادو تر مخه پخوانی او وسنی چارواکو دا سرګند کړي چې سرنګا صدر ترامپ په یوکرین فشار اچولی وو چې د پخوانی نائب صدر او په 2020 ټاکنو کې د ډیموکراټیک ګوند له طرفه ممکنه سیاسي سیال جو بایدن او د هغې د زوی هنټر بایدن خلاف د پلټنې شروع کړي. هنټر بایدن د یوکرین د ګیس په یوه کپنۍ بوریسما کې کار کولو. صدر ترامپ تر څو ورځې مخکې پورې دا خبر کوله چې هغه د یوکرین صدر زلنسکی سره د فوزی امداد په سر د بایدن خلاف د پلټنو غوښتنه کړې وه. صدر ترامپ د یوکرین د صدر سره ټلیفوني خبرو ته په خپل ټویټ کې بالکل ټیک ویل. صدر ترامپ وویل چې تاسو اسناد ولولئ، په خبرو کې هیڅ هم غلط نه وو او ریپبلیکنز دې د دوی په خبرو کې ناراضي. صدر ترامپ وویل زه نه وایم چې دا بالکل ټیک وي، خو د مواخذې وړ نه دی چې زه دې پرې د څوکۍ نه لرې کړی شم. ایڈم شیف د ریپبلیکن ګوند ته وړاندیز وکړو چې کوم ګواهانو نه هم دې څه پوښتنې لري نو نمونه دې وړاندې کړي. صدر ترامپ څو ځله دا غوښتنه وکړه چې شکایت کوونکي نوم دې څرګند کړی شي او هغه دې د تورنو لګوونکي سره مخامخ لیدل غواړي. ډیموکریټانو د ګوته پورته کوونکي د حفاظت په اړه اندېښمن دي. ایډم شیف وویل چې د شکایت کوونکي مخامخ شاهدي کولو غوښتنه غیر ضروري ده. په صدر ترامپ تور دی چې د یوکرین له صدر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفوني خبرې کړې وې او د شاوخوا 300 ملیون ډالر په بدل کې له هغې غوښتي وو چې د امریکې د 2020 کال په انتخاباتو کې د خپل ممکنه سیال جو بایدن د زوی په خلاف په یوکرین کې د هغه د سوداګریزو چارو په اړه پلټنې وکړي. او یاد دی وی چې دا د امریکې په تاریخ کې 3rd time دی چې د یو صدر خلاف پلټنې کیږي. په 19th century کې د انډرو جانسن خلاف د مواخذې اورېدنه شوې وه او 2 لسیزې وړاندې د صدر بل کلنټن خلاف د مواخذې اورېدنه شوې وه، خو بیا سنټ هغه بری کړی و. او په 1980 کې د صدر ریچرډ نیکسن خلاف د مواخذې پلټنې شروع کېدونه مخکې هغه استعفا ورکړې وه.
تا د وایس اف امریکا ډی با ریډیو د منګه دا یو ساته نیم ساته خبری خبرونه تاسو په واشنگتن ڈی سی نه نه خبره غبانې اوري. د ترکی صدر رجب طیب اردوان روانه هفته د واشنگتن سفر کوي او سلنکاران وای چې دا به د دواړو ملکونو د مشرانو لپاره یو موقع وي چې خپل ترمنځ د ځینې تګلارو په سر اختلافاتو حل راوستو کې یو کردار ولوبوي. اور حال پہ دوائے صف امریکا پر رپورٹ کی تاسو ته زمونږ همکار عابد حسین ملانی کوي.
په شام کې د کورد ملیشه پر ضد د ترکیه پوځي عملیات بو د ولس مشر اردوان او ولس مشر ترامپ ترمنځ د خبرو په ایجنډا د ټولو لومړی سیز وی. انکارا دغه ملیشا ترهګر ډله ګرځولې ده، خو دا ملیشا د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت پر ضد جګړه کې کلیدي ائتلافي ده. د امریکا کانګرس د ترکیه په وړاندې د پراخو بندیزونو ګواښ کړی چې ځینې یې په شخصي ډول اردوان په نخه کوي. د دې اونۍ د ولس مشرانو لیدنه د ناټو د ائتلافیانو ترمنځ په اړیکو کې په یو مهمه شیبه کیږي. اصلا ایډن شټ باز چې د اروپایي بارنیو چارو کونسل سره تعلق لري وای
There is a long list of problems between the two countries. In fact, the relationship has never been as bad as it is today. And of course,
د دوړو هوادونو ترمنځ د ستونزو یو اوږد فهرست شتون لري. په حقیقت کې اړیکې هیڅ کله هم دومره خراب نه وي لکه چې نن دي. او البته دلته روانه ستونزه شتون لري کومه چې په شام کې د ترکیې حمله او د امریکې ورباندې اعتراضونه سچ چې په ځمکه روان دي ډېر بې ثباته دي. دواړو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکي تاوتریخوالي باوجود د دواړو ولسمشرانو شریکاري اړیکې جوړې کړې دي. انکارا باور لري چې د دواړو مشرانو ترمنځ شته لوکات کولای شي چې اړیکې بیا له سره پیل کولو د چانس وړاندیز وکړي. د ترکیه ولسمشر سلاکار مسعود کسین وای
هیستوریکل دی سمیت ویل بی بینیفیشل فور دی بوث سایډز آی ایم لوکینګ دی اپټیمیستیک پرسپیکټیو دیس ویل بی برینګینګ
تاریخي سرمشری زبو دواړو خواو لپاره ګټور وي. زه مثبت اړخ ته ګورم، دا به د دواړو خواو ترمنځ نوي ځوابونه او نوي تګلارې راوړي. خو ځینې سیړونکي بیا انکارا ته خبرداري ورکوي چې یوازې په ترامپ تکیه کول چې اختلافات به ختم کړي به خطرناکه تګلاره وي. اصلا ایډن شټ باس چې د اروپایي بارینو چارو کونسل سره تعلق لري
وایي huge strategic mistake on the part of Ankara was to build the entire relationship to reduce it all on President Trump one man and it, you know and basically his tweets.
دا انکرې لخوا د ټولو لوی ستراتیژیک غلطي دا ده چې دا ټول تعلقات چې ولسمشر ترامپ یې حل کړي یو سړی او په بنیادي توګه دا غټ ټویټونه او دا یو خطرناک وړاندیز دی. زه به وایم چې دا په هغه اړیکو کې چې د یوې صدۍ نه زیاتې زړې دي دا د روسیې رولیټ په شان دی. دوان به ټرمپ نه غواړي چې د امریکا د وروستۍ جنگي جټ الوتکې په خستو د بندیز ختم کړي. ټرمپ دا بندیز هغه مهال ولګولو چې انکرې د روسیې نه اس 400 توغندي ترلاسه کړو. واشنگټن له ماسکو سره د انکرې په زیاتېدونکو اړیکو په اړه سختې اندېښنې لري. تمه کیږي چې اردوان به خپل سفر کې د امریکا پیټریټ توغندۍ او اخستو وړاندیز هم وکړي، خو انکرا دا خبره په ګوته کړې کچیرې د ټرمپ سره د دې اونۍ لیدنه په اړیکو کې بدلون رامنځته نه کړي نو ماسکو ورته په انتظار ولاړ دی. د ترکی ولس مشر سلاحکار میسوت کسین وایي
ترکی کینټ کنټینیو ټو هاف د پروډکټیو الیانس ود دی یو اس وایل دیس تریټس کنټینیو ټو دی،
ولې د امریکا سره ګټور ائتلاف ته دوام ورکړي په داسې حال کې چې دا ګواښونه لا هم دوام لري. دا ګټه نه لري کله چې بلې خوا ته ګورو د دې وضعیت ګټون کې څوک دی؟ روسیا او چین. د وړاندې نه د ترکیې او د روسیا سرتیری په شام کې همکاري کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر اردوان د خوشاله کولو هڅې کوي. احتمال دی چې پوتین به واشنگټن ته د اردوان سفر لا نږدې نه کتنه کوي.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په عراق کې د څو هفتو راهیسې احتجاجونه لا هم هغسې روان دي چې تر اوسه پورې پکې د مړو شمېره د 250 اوختلې ده. د وایس آف امریکا یو رپورټ په تاسو زموږ همکاره کلثوم کاکړ باندې کوي.
په عراق کې په سلګونو مظاهره چانو د دوشنبه یا ګل په ورځ په ناصریه کې د ایران او شیا پلوه ملیشو په ضد ښارونه وکړل او په داسې حال کې د ښار لوی لاري او پلونه هم بند کړي وو. په لویه شمېره کې سرشار بغداد، نجف، کربلا، هلا او کوت کې هم مظاهره ترسره شوې وې. د عراق د ځواکونو ویاند جرنال عبدالکریم خلف خبری غونډې ته وویل چې زیاتره لاریون کوونکي پر امن دي، خو وایي چې ځینې انتشار کوونکي ډلې په مظاهره چانو کې وردننه سوي او په بغداد کې یې په امنیتي ځواکونو بارود کارولی او ادعا کړې ده چې درې سرکاري ودانۍ ته اور هم ورکړی. ښاغلي ویلي چې په بغداد کې هغه پر امنه مظاهره کوونکي چې په تهر سکوار کې مظاهره کوي او هغه چې روډ او پلونه بندوي په دواړو کې ډېر توپیر دی او ټینګار یې وکړو چې سړکونه او پلونه بندول جرم دی او زیاته کړه که څه هم حکومت هڅه کوي چې زور زیاتې څخه کار وانخلي چې پکې و خلکو ته تلفات نه ورسیږي. که څه هم د فوز ویاند ادعا وکړه چې حکومت ته خپل زور نه کاروي، خو د دې باوجود د عرب مطبوعاتو یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري یو تنکۍ مظاهره کوونکي چې په ناصریه کې د مظاهرې عکسونه اخلي یا ویډیو جوړوي ورباندې ډزې سوي. دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې دا وان ووژل سو یا بیا ژوندۍ دی. د فوز ویاند ادعا وکړه چې بهرنۍ میډیا په عراق کې د خپل زور کارولو په سر نیوکې غیر عادلانه دي او زیاته کړه چې امریکا او فرانس ډول نور هیوادونه ته چې کله امنیتي ګواښونه وي نو خپل فوز کاروي. هغه دا هم ادعا وکړه چې بهرنۍ هیوادونه یا ګوندونه هڅې کوي چې د انټرنیټ د لارې د عراق حکومت نسکور کړي. عراقی مطبوعاتو د راپور تر مخه ملګرو ملتونو لوړ پوری سفیر جنین هنس د دوشنبه یا ګل په ورځ د شیا مذهبي مشر عظیم آیت الله علي سیستاني سره ولیدل او عراق سیاسي مشرانو څخه د هغه اصلاحاتو کولو وویل چې مظاهره چانه غوښتنه کوي. د عراق د مطبوعاتو تر مخه وزیر اعظم عبدالعبدل مهدي د دوشنبه یا ګل په ورځ له خبریالانو سره لیدنې وو. هغوی ته یې وویل چې اقتصادي اصلاحات یې لومړیتوب دی چې پکې بغیر د تیلو د ذرایع څخه ګټه ترلاسه کول او غیر سرکاري نوکرۍ کې زیاتوالی هم پکې شامل دي.
ګران اوردونکو هم په دې باندې زمونږ د ریور ریډیو د سحر د درې غنټو د خبرونې سرته رسیږي. زه محمد اکرام ساسونه اجازه غواړم. د الله پامان.